وو. او د انډونیشیا چارواکي وایي نن یوه پوځي الوتکه په پاپوا صوبه کې غورځېدلې چې پکې سپاره ټول 14 کسان وژل شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه لنډیز د تازه زمونږ همکار یعنی ساجمل وړاندې کولو او اوس درته سراج زهیر د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي وړاندې کړي.
نن جنگ رسپان خپل ادریه کلی کی د وزیر اعظم په مشرۍ د مشترک مفادات کونسل غونډه کې فیصله وشوه چې د روان کال په 15 مارچ به په ټول ملک کې سرشمیرنې پیلېږي چې لکبل به یې آئینی ذمہواری تر سره شي. د ادارې په وینا دا به شپږم سرشمیرنه وي. له دې وړاندې 15 سرشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه، خو که وکتل شي نو داین مطابق هر 10 کاله پس سرشمیرنه کول ډیره ضروری ده. نو په دغه حساب په کال 2000 کې سرشمیرنې کول پکار وو، خو له بده مرغه ونه شوې. په کومه چې د پاکستان سپریم کورټ د خپلې اندې نوټس واغستو او بیا بیا یې حکومت ته حکم ورکړو چې خپل ذمہواری دی پوره کړي او د سرشمیرنې بندوبست وکړي، خو حکومت په بیا بیا د ځنډ لار خپلوله. ادارې وړاندې لیکي سرشمیرنه کول په دې جدید دور کې د هر ملک داسې بنیادي ضرورت دی د کوم نه بغیر چې په هیڅ یو څانګه کې هم منصوبه بندي نشي کولی. سرشمیرنه یوازې د خلکو سرونه میرل ندی، بلکې د دې په وجه د قومي، صوبایي او مقامی حکومتونو انتخابي حلقې هم جوړولې شي. نو په دا وجه د جمهوری حکومت لپاره سرشمیرنه ډیره ضروری ده. اداري آخري کې وایي اوس چې حکومت اعلان وکړو نو باید چې دا اعلان عملي کړي شي او په داسې طریقه سرشمیرنه وشي چې پاک صاف وي او چاته پرې د ګوتو پورته کولو ضرورت پیښ نشي. د ملک او قوم پرمختګ هم په سرشمیرنه کې پټ دی. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي آج ورځ خپل ادریې کلی کې د پېښور آرمی پبلک اسکول په پېښه کې د شهید شوو ماشومانو د دویم تلین په موقع وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په دغه ماشومانو ظلم کوونکو باندې به هیڅکله رحم نه خوړل کېږي. د غرنګ د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم ویلي د هر ماشوم د وینې بدل به اغستې شي. د ادارې په وینا په کال 2014 کې له دې پېښې وروسته حکومت او عسکري مشروالۍ په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره جوړه کړه. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت په دې موقعه باندې دا ژمنه وکړي چې د قومي اکشن پلان د روح مطابق به په دغه عمل کوي. ادارې مخکې لیکي چې پېښور آرمی پبلک اسکول باندې حمله داسې حمله وه چې ټول قوم یې یو موټی کړو او سیاسي مشروالۍ خپل اختلافات پرته کېښودل او په دې معامله باندې یوه خوله شو. نو نن هم د دغه سیاستوالو د یو کېدو ورځ ده. باید چې د پاکستان سیاستوال د خپلو ذاتي مفاداتو پر ځای قومي ګټې په نظر کې وساتي او اولس ته تحفظ ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اکنامیک ټایمز مجله لیکي د امریکا دفاع وزارت په خپل یو تازه راپور کې ویلي واشنگتن باید اسلام آباد سره د هغو ډلو په اړه سختې خبرې وکړي چې له پاکستانه په افغانستان کې بدامنی خوروي. بلخوا اټلانټیک مجله لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه که څه هم په خپل انتخاباتي کمپاین کې خبرې کړي دي، خو لا هم د دغه هیواد په اړه د هغه د پالیسۍ په اړه څه نشي ویل کېدی. د دغو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نغرو.
اکانومیک ټایمز مجله لیکي د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په خپل یو رپورټ کې ویلي هغه وسلوال چې په افغانستان کې فعال دي اوس هم په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري، په آزاده تګ راتک کې وي او له دغه ځای په افغانستان کې بدامنی خوروي. په دغو ډلو کې حقانی او وسلوال طالبان شامل دي. پینټاګان د 2018 کال په خپل رپورټ کې چې سناسه سل پاڼې دي ویلي د حقانی شبکې او طالبانو مشران په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او په پاک افغان پوله په آزاده تګ راتک کوي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د دې رپورټ د جوړولو په موده کې د پاکستان لخوا د دغو ډلو د ختمولو په اړه څه ندي شوي او باید واشنگتن پر اسلام آباد دا فشار واچوي چې دغه ډلې له منځه یوسي. په سیمه کې حقانی ډله پر دې هم زیاته خطرناکه ګڼل کېږي چې دغه ډله په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو عسکرو خلاف بریدونه کوي، طالبان د افغانستان د بیا ودانۍ او امن کوششونو ته نقصان رسوي او د بېګناو خلکو په وژنه کې لاس لري. لري. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دی که څه هم په افغانستان کې د القاعده د مشرانو خلاف بریدونه شوي دي، خو د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې اوس هم د القاعده او نورو وسلوالو ډلو مشران اوسیږي او دغلته د مختلفو ترهګرو بریدونو منصوبې جوړوي. بلخوا اټلانټیک مجله لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه که څه هم په خپل انتخاباتي کمپین کې خبرې کړې دي، لکه هغه په یو ټویټ کې ویلي امریکا باید له افغانستانه ووځي، خو لا هم په دې اړه پوره معلومات نشته چې هغه به د افغانستان د دغې اوږدې جګړې په اړه څه پالیسي جوړوي. د 2002 کال راهیسې امریکا او نړیوال په دغه هیواد کې موجود دي. د افغانستان د اقتصاد 70% له بهر راځي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر جوړولو او د دوی په تربیې تر ټولو زیاتې پیسې په خپله امریکا ورکړې دي. مجله لیکي دا خبره هم مهمه ده چې آیا منتخب ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په شمیره کې څه کمی راولي او که نه. په دغه جګړه کې د پاکستان رول هم مهم دی، که څه هم پاکستان د نړیوالو او افغان حکومت دغه تورونه په بیا بیا ردوي چې ګینې دغه هیواد هغو وسلوالو ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي دي چې په افغانستان کې بدامنی خوروي. مجله زیاتوي ډانلډ ټرمپ مایکل فلین د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وټاکه، چا چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي عسکرو مشري هم کړې ده، او دا خبره دې ته اشاره هم کوي چې ممکنه ده منتخب ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه د ولسمشر براک اوباما تګلاره پر مخ یوسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو ته وګورئ. د کډوالو نړیواله ورځ په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې ولمانځل شوه چې دغه ولایت ته راستانه شوي کډوال د سرپنا د ستونزې تر څنګ نورې ګڼې ستونزې هم لري. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمل عمر له پاکستان څخه د رستنو شوو کډوالو ستونزو ته په کتو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې رستنو شوو افغان کډوالو ته د سرپنا تر څنګ د کار زمینه هم برابره شي.
کوم ماجرین چې د پاکستان راوړي 80% نه په ننګرهار کې پاتې کیږي، هغه کورنۍ ته چې دوی ادا کوي چې موږ هر کور لپاره شیلټر دی، هر کور لپاره کوټې دي، بار بار غوښتنه کوي چې هر کورنۍ ته باید د کار زمینه برابره کړي، هر کورنۍ ته باید کور دی ونمره ورکول شي. څنګه چې د مخکې ښارګوټي په غاصبین ونیول او که چېرته دا نوی ښارګوټي هم افتاح کیږي او دا
د ننګرهار د کډوالو د ښځو د شورا مشر کلسوم وایي چې د تیرو 12 کلونو راهیسې په ننګرهار کې د کډوالو ښارګوټي جوړ شوي چې لا هم د بنیادي سهولتونو څخه بې برخې دي. په دې وروستیو شپږو میاشتو کې ننګرهار ته له پاکستان څخه په لسګونو زره افغان کډوال راستانه شول، خو لا هم ورته د سرپنا بندوبست نه دی شوی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مالی او اداري معین انجینر احمد ولی حکیمی وایي چې د دوی وزارت په ننګرهار کې راستنو شوو افغان کډوالو ته د میشتیدنې لپاره دوه ښارګوټي په پلان کې لري چې ډېر ژر به پرې عملي کار پیل شي.
موږ تقریبا ډېر زره کورنیو ته دغلته امکانات لرو چې دغه سرپنا ځمکې ته ځي او دوی ځان ته سرپنا جوړ کړي. غیر د کابل او ننګرهار نو ټولو علاقتونو کې موږ امکانات لرو، انشاءالله کابل او ننګرهار کې به دا زمینه هم برابرېږي او دا ستونزه به نږدې ورځو کې حلېږي.
په افغانستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې انوسیار استازي وایي چې په 2016 میلادي کال کې له پاکستان، ایران او یو شمېر اروپایي هیوادونو څخه تر 1 میلیون پورې افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي چې 680,000 تنو پکې د کډوالۍ اسناد نه درلودل. د ملګرو ملتونو ادارې په 2000 کال د ډسمبر 18 نیټه د کډوالو د نړیوالې ورځ په نوم ونوموله چې له هغې راهیسې هر کال په نړیواله کچه نمانځل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ. رویټر خبر ایجنسی لیکي د آسټریا پولیس د غیر قانوني کډوالو د نیولو په خاطر د هغو ریل ګاډو او لارو تلاشیانې پیل کړي چې د شپې د اټلینا آسټریا ته سامانونه وړي. فرخند اسد د نور تفصیل سره.
رویټرز خبری اجانس لیکي د آسټریا پولیسو د هغو لویو گاډو تلاشي پیل کړې ده چې د شپې د اټلی نه آسټریا ته سامانونه راوړي. د دغو گاډو په اړه داسې رپورټونه دي چې غیر قانوني کډوال پکې په پټه آسټریا او یا نورو هیوادونو ته ځي. دا له هغې وروسته ده چې د روانې میاشتې په سر کې د اریتریا یوه ښځه او خاوند د ټرکونو په یو ټرین کې ناست و. دغه ټرین د اټلی نه آسټریا ته را روان و، خو په لاره کې د سخت یخنۍ له وجې د آسټریا په تیرول صوبه کې مړ شول. په 2015 کال کې هم د آسټریا پولیسو په یو ګاډي کې د یو او یو کډوالو مړی موندلی وو چې غوښتل یې آسټریا ته ولاړ شي. د دغه هیواد پولیس چارواکي وایي دوی ویره لري چې غیر قانوني کډوال په دغو ګاډو کې په پټه کینی او اکثره بیا د داسې پیښو سره مخامخ شي. د تیرول سیمې پولیس چارواکي وایي دوی د شپې د 10 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې د ټولو مال وړونکو ګاډو تلاشیانې کوي او زیاتوي کډوال آسټریا او نورو اروپایي هیوادونو ته د راتګ نوې لارې لټوي. دوی په سخته یخنۍ کې هم په مختلفو لارو کې په ولاړو ګاډو کې کښېني او هڅه کوي چې آسټریا او یا نورو اروپایي هیوادونو ته ورسیږي. پولیس وایي دوی هره شپه په -4 ډیګري ټمپریچر کې داسې د 10 ټرینونو تلاشۍ کوي چې پکې سامانونه د اټلی نه آسټریا ته راوړل کیږي. آسټریایي چارواکي وایي په منځني ختیځ او افغانستان کې د جنگ جګړو له وجې خلک د یو خوندي ژوند په لټه کې اروپایي هیوادونو ته په سختو لارو هم سفرونه کوي او اکثره پکې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. بلخوا هنګري او میسډونیا هم په خپلو سرحدي سیمو امنیتي عسکر او پولیس ځای پر ځای کړي دي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي او څارنه یې وکړي. زیاتره کډوال د اوبو د لارې اټلی ته ځي او بیا شمالي هیوادونو لکه آسټریا، جرمني، سویډن، ناروې او نورو اروپایي ملکونو ته د رسیدو کوششونه کوي. د آسټریا د داخلي چارو د انساني قاچاق د څانګې مشر وایي دوی هره ورځ په دغه هیواد کې د 100 نه تر 150 پورې غیر قانوني کډوال نیسي. په دغو کې زیاتره کډوال په مال وړونکو او مسافر وړونکو ټرینونو کې وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په تورخم کې پاتې کیږو. ورروز د باروډونکو موټرو د ډرایورانو او مالکان د کاري اعتصاب شپږ ورځې وشوي. لا بار ډکې موټرې ولاړې دي. په دې اړه باندې تفصیل شامل متشینواري راکړي.
نن شپږمه ورځ ده چې د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې له بار څخه ډکې موټرې د اعتراض په ډول ولاړې دي. د دې موټرو مالکان او ډریوران وایي د لوی لارو په اوږدو کې د پراخه فساد د شتون له امله یې کاري اعتصاب کړی. دوی وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته پراخه فساد موجود دی او په ګمرک، خاروالۍ، ترانسپورټ او تله کې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي.
مثال ترانسپورټ چې پیسې واغسته 1000 روپۍ، 1500 ترافیک غواړي، 200 عسکر غواړي، چورې نقله ولای چې دې دنه بیا کابل نه وړي. کابل کې بیا هم داسې ترافیک ولاړي، اسکر ملاڑی، ترانسپورٹ والا 3000 روپے چې ترانسپورٹ اخلی، 1500 روپے با ترافیک اخلی، دغه دنا چې بیا حرکت کوي اسکر بیل اخلی، مزار ته چې رسیدي الته هم دغه سده، دغه دنا چې بیل تر واپس راځي کنټی والا، هر ځکه کنټی والا وزن زیات بارای، دغه نه پیسې اخلی خوشی کوي چې کوم وزن پوره ده هغه نه خلاری ودرې وای ودرې غته چې وزن پوره یې هغه ودرې.
د پاکستان نه چې موږ حرکت کوو چې زه ته رسیږو کابل ته، کابل پورې زمنګ نه 2000 روپے وروره مصرف کیږي، 2000 روپے مصرف کیږي، 2000 روپے 15000 ڈیزل خوري، موږ ته 9000 روپے هم نه پاتې. هغه نه زمنګ د موټردار کیږي، نه د کلینډر کیږي، هیڅ شی هم نه کیږي. در په در مزار نه چرکت کوو لارې بارو پیښور ته، مزار نه کمیشن زمنګ نه 3000 افغانۍ کوي، په کانټا کې 15000 شپږ زره اخلي. وزن چې څوک بارې وروره هغه پریدي، چې وزن وروره نه پریدي کم بارې هغه وروره په هر ځای کې لانجه ده، په هر ځای کې به ولاړي.
د ننګرهار ولایت وین اتاوله خوګیانی وایي د دې په خاطر چې د لوی بارډونکو موټرو ستونزه اواره شي، له مرکز یو پلاوی ننګرهار ته راغلی تر څو د دوی مشکلات له نږدې نه وڅېړي.
له مرکز څخه یو مسلکي هیئت راغلی دی، د کورنۍ چارو وزارت څخه، د امنیت شورا په لارښوونه باندې هغوی له دوی سره له نږدې کار کوي تر څو ستونزه د یو تفاهم له لارې حل کړي او دوی خپلې چارې پیل کړي. ولې په امید کې ننګرهار ته د دغه ډول حرکت زیان دی، زموږ هیله مندي هم دا ده چې یو ډول نه یو ډول د دوی ځواب واورېدل شي، غوښتنې واورېدل شي او د قانون په چوکاټ کې ورته حل لاره وموندل شي تر څو عواید ته زیان ونه رسیږي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د لوی بارونکو موټرو د کاري اعتصاب له امله هره ورځ 70 میلیونه افغانۍ افغان دولت ته زیان رسیږي. بلخوا اعتصاب کوونکي وایي تر هغه چې په لوی لارو کې د فساد مخه نه ونیول شي دوی به خپل اعتصاب ته دوام ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی د ونیزی ادبی او کلتوري خپرونې چې هر اونۍ درته زموږ همکار باس محمد عابد چې خپل هم لیکوال، شاعر او خبریال دی تاسو لپاره برابرۍ راځي چې د دې اونۍ د باختر ستوري وورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسې قربیم. پنننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې د وتلي ادیب صاحبزاده حمید الله پمړینه تاثرات په یو رپورت کې ولرو. بیا به په خوست کې د لیکوال او مبارز شخصیت امیرشاه کارګر پمړینه هم رپورت ولرو، او په اخیره کې به په پښتو ژبه لیکل شوي د هغو شلو عنوانو علمي کتابونو رپورت هم وړاندې کړو چې د ننګرهار د طب پوهنځي په محصلینو باندې وویشل شول. لومړی رپورت ترازو د سهیلی پختونخوا نامتو لیکوال شاعر سیړونکو او فولکلورس پروفیسر صاحبزاده حمید الله د تیری سیشن بی یا نهې په ورځ د بلوچستان په پښین ضلع فیض آباد کلی کې ومړ او حمل ته په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي په خپل اتیا کلن ژوند کې نه یوازې په زرګونه شاګردان وروزل، بلکې د تخلیق، تحقیق او کرکتنې په برخه کې لسګونه کتابونه هم ولیکل. د ارواښاد د ژوند په اړه زموږ د همکار ایوب ترین رپورت ته تم کیږو.
صاحبزاده امید الله په 1908 کې د کلی فیض آباد د پیش امام صاحبزاده او درېمان آغا په کور کې زیږیدلی و. صاحبزاده لومړی زده کړې د پښین په های سکول یا ښوونځي کې ترلاسه کړې وې. د 12 څخه بیا تر 14 ټولګي پورې زده کړې د کوټې د ساينس کالج څخه کړې وې. د لوړو زده کړو لپاره صاحبزاده صاحب د پنجاب پوهنتون لاهور ته تللی و، او د هغه ځای څخه په فارسي، عربي، اردو، پولیټیکل ساینس، اسلامیات او تاریخ کې ایم اے کړې وه. د تعلیم څخه د فارغې دوه وروسته صاحبزاده امید الله په 1922 کې د ایس ایس سی د استاد یا معلم په توګه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې په سکول کې و ماشومانو ته د درس ورکولو لړۍ پیل کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړی او اوسنی صوبای وزیر ډاکټر حامد خان د صاحبزاده صاحب په لومړنیو شاګردانو کې شامل دی. په 1901 کې صاحبزاده صاحب د چمن پرنسپل ولګېدی، او د تعلیم د خبرولو د لړۍ وروستي 15 کاله د پښین ډیګري کالج د وایس پرنسپل په توګه تیر کړل. پر صاحبزاده احمد الله باندې په 1903 کې د فالج عملا وسوه، چې له امله صاحبزاده صاحب په 1905 کې ځان ریټایر کړی، خو د لیک لوست لړۍ روانه وساتله، او هغه خپل زیاتره کتابونه د ناروغۍ په 40 کلو کې نه یوازې ولیکل بلکې د 100 څخه زیات چاپ هم کړل. په دې ترڅ کې د صاحبزاده امید الله زوی پروفیسر عتیق الرحمن راته وویل چې صاحبزاده صاحب د پښتو ترڅنګ په عربي، فارسي، انګریزي او اردو ژبو کې هم لیک او شاعري کوله.
نو د خپل ټول سرمایه که په ژوند کې جوړه کړې ده، هغه د پښتو کتابونه لیکن، د پښتو ژبې خدمت کوم، دا د سرمایه وخت د ځای ته د تخنیکي پیدا کولې، هغه د کتابو باندې کتابونه د چاپول کراغو دلګول. اوس هم د دوه درې کتابونه په کوټه کې پراته دي په چاپخانه کې، د پیسو د کمۍ د وجې هغه تر دوسو چاپ او د دنیا طرفه.
په پښتو ژبه کې د صاحبزاده امید الله کتاب پښتانه شخصیت نه یوازې زیات لوستل شوی دی، بلکې د پښتو مشرانو په اړه د مقالاتو دا کتاب دا وخت د ایم ای پښتو د سلیبس برخه ده. د دې ترڅنګ د کړک کشکی، تور پر سپین او اوشک ملغرې ډېر ویر سوي دي. د صاحبزاده امید الله د ادبي ژوند په اړه مشکله د پښتو د اکیډمي د مشر سید خیر محمد عارف سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې صاحبزاده په خپل ژوند کې و هر کار ته چې به لاس ورواچوي نو بیا به هغه تر سره رسوي.
دا رات به خدمات هم ستاره پرسل دیر کتابونه لیکلی، او دا دا وزیر خبر دا دا غدا گر کتابونه دیر کل هر شاعت مفت رسولی و تر هر رای رسولی دا نمه انسانان دا زمان که معاشره که دیر کم پیدا سوی شیحاغا دور دیر کارو کی او دا دور دیر ملنگی که او کی چې نه په دا لوی کوي او نه فخر کوي او نه دا وایي چې ما دوه دور ډېر کار کړی دي، بلکې هغه مسلسل لګیا او مزید کوشش یې کول. نو زما په خیال هغه د معاشرې دپاره د ټولنې دپاره یو ډېر معقول او په زړه پورې انسان دی.
د نوموړي په وینا چې صاحبزاده صاحب به هر سهار خپلو زامنو د کور څخه په موټر کې وپشین بازار ته راوړي، خو نوموړی به په موټر کې ناست و او لیک به یې کاوه. ښاغلی سید محمد عارف زیاته کړه، که زه دا ووایم چې د خپل اولاد ګولای د پښتو ژبې او د ودې د پرمختیا لپاره خرڅوله، نو دا به غلطه نه وي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ژبې لیکوال او سیاسي مبصر امیر شاه کارګر د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او خاکی جسد یې د تېرې سیشن بې په ورځ خاورو ته وسپارل شو. کارګر سربیره پر دې چې یو شمېر کتابونه لیکلي او په دوامداره توګه یې په سیاسي حالاتو څېړنیزې لیکنې کولې، د افغانستان سیمې او د نړۍ په مهمو مسلو یې هم د رسنیو سره په بحثونو کې برخه اخیستله. کارګر د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څه باندې څلور کاله د کندهار په زندان کې بند هم تیر کړی و. دارواخات د جنازې په مراسمو کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل له څو تنو سره خبرې کړي او دغه رپورټ یې تیار کړی دی.
د سه شنبه په ورځ د امیر شاه کارګر د جنازې په مراسمو کې یو تن مدني فعال خزانګل چې د ده له نږدې دوستانو او مشال راډیو ته وویل چې
سخته مینه یې لرله، دغې مینې سره مړ شه. په دغه مینه همدې ژوند کړه. ده ته دا فرق نه و چې کوم ځای بود شي. په افغانستان کې چې هر ځای بود ده، ده به داسې بله لکه خپله کور یې چابد کړی. زه فکر کوم چې دغه خواص باید هر افغان ولري.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي وویل چې کارګر یو پیاوړی سیاسي او فرهنګي شخصیت لاره.
د ده پاتې شوي آثار، خصوصا هغه کتاب په زندان کې طالبانو په زندان کې د ژباړلې وو، د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په ارتباط هغه پیغمبر چې باید لسره وپیژندل شي، دغه کتاب یې نوته کتاب دی.
شاعر او لیکوال نواب میرزای وایي
کارګر صاحب خیر یو داسې سړی وو چې په دغه خاوره کې دوی پیدا کول او یاد داسې انسانانو دوباره زموږ په قوم کې تکرارېدل. دا زه فکر کوم چې ډېر کلونه به ونسي، ډېر کتابونه یې لیکلي دي او لیکنې کړي دي، تحقیقاتي څېړنیز مسایل یې رامنځته کړي دي. دا ټول زموږ لپاره افتخار دی.
په خوست کې د لینکن خوانیز مرکز مشر نصیر احمد خان ویل امیر شاه کارګر هڅه کوله چې د یو بې طرفه کس په توګه د افغانستان د اوسنۍ کړکېچ په هواري کې مثبت رول پر ځای پرېږدي.
ستر او هیله ارزو یې دا و چې افغانستان له دې روان ناتار او بحران څخه راووزي، د دې تر څنګ افغاني جامعې و روښانه یو متدینه او پرمختللې جامعه وګوري، د افغانستان د اوزا په اړه یو ځانګړی دریض درلود او د هغه دریض د بیانولو لپاره به د مختلفو رسنیو سره په تماس کې وو. هڅه او هاندې دا و چې وکولی شي د افغانستان په اوسني کړکېچ کې د یو بې طرفه کس په توګه ډېر مؤثر رول پر ځای پرېږدي.
د خوست ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خان خاکسار وایي کارګر د فساد او بې عدالتۍ د لیدو زغم نه لاره.
دا د ټول افغانستان په سطحه یو نیمه شخص و او د به چې کومه خبره د خلینو وتی هغه بېخي تجربه ورې وي، د نوي ځوانونو پر بېخي کتابی وی خبرې کومه بدلتی به دول ده او دای به ډیر غمجن کده تر سیمه ناروغي مرزې مشکلات جوړ شي دی بدلتی د لاسه.
خوست ولی حکم خان حبیبی هم د امیر شاه کارګر په مننه په خپل پیغام کې هغه په ټولنه اولس کې او محبوب کس یاد کړی او ویلی دی چې د کارګر په عمل وینا کې حقیقت موجود و. نو له همدې کبله اولس خوخو او په ځانګړي ډول ځوانانی د علمی سیاسي کلتوري او فرهنګي مسایلو لشننو او کتنو متاثر ول.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پالمان کې د ډاکټر ایروس تر مشرۍ لاندې له افغان ماشومانو سره د مرستې کمیټې په مالی مرسته د ننګرهار د طب پوهنځي د محصلینو لپاره 40 عنوانه بیلابیل علمي تدریسي کتابونه په پښتو ژبه چاپ او پر محصلینو په وړیا توګه وویشل شول. نور حال په رپورټ کې درکوو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سلاکار او پالمان کې له افغان ماشومانو سره د مرستې د کمیټې غړی ډاکټر یحیی وردک چې په هڅو یې شل عنوانه بیلابیل علمي او تدریسي کتابونه په پښتو ژبه چاپ شوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
شل عنوانه طبي کتابونه د ننګرهار طب پوهنځي ته ورکړل. جمله تقریبا 10,000 کتابونه وو چې د دو زیاتره برخه د ننګرهار د طب پوهنځي د استادانو کتابونه وو. سلسل ټوکی هماغه معلفینو ته ورکړل شول او 400 ټوکه به بیا محصلینو ته په وړیا توګه ورکړل شي ترڅو خپل درسی پروګرام کې ورڅخه استفاده وشي.
د ننګرهار پونتون رئیس استاد بابرک میخیل د یاد کمیټې د هڅو د ستایلو ترڅنګ وویل تر دې وروسته به محصلین د چپټر نوټونو پر ځای له کتابونو څخه استفاده کوي.
د دغه کتابونو چاپ موږ ته دا زیری راکوي چې زموږ محصل به د دینه عظمی استفاده وکي. خای دغه کتابونه وړاندې د چپټرونو په شکل باندې یا په داسې تیتو پرک شکل باندې و چې زموږ محصل ترې سمه استفاده به نشوه کولی. اوس خوشبختانه دغه شاوخوا شل عنوانه کتابونه چې زموږ په واک کې دي زموږ محصلین به د دې نه ښه استفاده وکړي او زموږ استاد ته به لږ تر لږه هم دا اطمینان وي چې زه چې کومې هلې ځلې کوم دا نه ضایع کیږي او دا د تل لپاره زموږ د محصل په لاس کې غورځېږي او پاتې کیږي. د ډاکټر صاحب یحیی وردګ او د هغو مرستندویانو نه چې د دغه کتابونو په چاپ کې له موږ سره مرسته کړې ډېره مننه کوو.
پوهان ډاکټر خلیل احمد بیسودوال چې په طبي برخه کې شپږم کتاب هم خپور شوی و په نورو ډاکترانو غږ کوي چې د تحقیق تر څنګ د کتابونو طالب ته هم پام واړوي.
د استادانو یو له مهمو وظایفو څخه علاوه له دې څخه چې دوی تدریس کوي هغه تحقیقات یو طالب دي. نو ټولو محترم استادانو سره زما هیله ده چې د تحقیقاتو سره سره د کتابونو د طالب لړۍ ته ادامه ورکړي او دا ډېر زیات مفید ګام ده چې دا نه یوازې په علمي اړخ کې زموږ د طب د محصلینو د شاګردانو د ځوانو ډاکټر صاحبانو لپاره ګټوره به تمام شي بلکې د پښتو د ملي ژبې د بډاینې لپاره دا به یو ستر ګام وي.
د ننګرهار د طب پوهنځي د محصلینو د ټولنې مشر شیرجان عمر صاحب خوشاله و چې له دې وروسته به محصلین د چپټر نوټونو پر ځای کتابونه او سی ډي په واک کې ولري.
خو موږ ته چپټر راکول کېدل نو چپټر به موږ یو سمستر ویلو دا به ضایع شو ځکه ساتل کېدم نه او نه دومره ظرفیت لرو چپټر چې هغه موږ وساتو. اوس موږ ته دا کتابونه راکول بل دي کتابونو سره موږ ته یو سی ډي راکول کېږي چې دغه سی ډي موږ کولای شو ځان سره وساتو. دغه کتاب کاپي کو ځان ته موبایل کې هر دغه کتابونه چې موږ ته کوم راکول کېږي دا سایټ ته هم اپلوډ کېږي. نو کله چې موږ دنیا هر پنج کې هلته موږ کولای شو موضوع په کې ډېر اسانه شکل باندې پیدا کړو. مخکې به موږ په پردې ژبه کې مطالعه کوله که څومره هغه دلچسپه وي څومره خلک کل شوي ته اسانه نه پرېوځي. نو موږ کولای شو چې دلته موږ ته مختلف کتابونه چاپ شوي دي موږ کولای شو اسانۍ سره به هغې کې خپله موضوع پیدا کړو.
ډاکټر یحیی وردګ وایي چې د تیرو اوو کلونو راهیسې تر دې دمه د یادې کمیټې په مالی مرسته 215 عنوانه بیلابیل طبي کتابونه خپاره کړي چې پر ننګرهار سربیره د کابل، بلخ، ایرات، کندهار، خوست، پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د طب پوهنځیو کې تدریسیږي او زیاتوي چې ټولو طبي پوهنځیو ته یې په وړیا ډول ورکوي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینهوالو د باختر ستوري اونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.